احمد شیبری هم د ازادي راډیو په ماښامنې خبري مجله کې ستاسو کوربه. تخنیکي چارې میر احمد ساپی مخته وړي. السلام علیکم. وړاندې به واوري چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د پرونی موټر بم چاودنې د قربانیانو شمیر زیات شوی. مدني فعالانو په لشکرګاه او کابل کې دغه چاودنې خندلي او یو شمیر کسان یې په بېغورۍ تورن کړي دي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. خبرونه اجمل ان وړاندې کړي.
په هرات کې د هرات خواف ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د ساتونکو د قطې درې سرتیري د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. په پاړچینار کې د ګڼې ګوڼې په یو بازار کې نن مازدیګر دوه غبرګې چاودنې شوي چې لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي دي. او تمه کیږي چې د اروپایي ټولنې مشران به نن خپل دوه ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ د مهاجرت پر بحران خبرې وکړي. بشپړ خبرونه واوري. له هرات ولایت څخه په ورکل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې د یو ماین چاودنې د هرات خواف د اورګاډي د پټلۍ د ساتونکو د قطې درې سرتیري وژلي او دوه تنه نور ټپیان کړي. د هرات د والی ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل د پیښنن غرمه په غوریان ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شوه چې د پولیسو یو رینجر موټر په سړک کې پر ایښودل شوي ماین وخوت. د هرات د والی ویان ښاغلي فرهاد زیاته کړه چې په سیمه کې امنیتي ځواکونه د دې پیښې د عاملینو په لټه بوخت دي. اخوا د هلمند په لخکرګاه ښار کې په پرونی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 18 ته رسیدلی دی او دا دې ویره شته چې د تلفاتو شمیر له دې هم زیات شي. د هلمند والی ویاند مرزوک ازادي راډیو ته وویل چې د پنجشنبې د ورځې په چاودنه کې چې د نوي کابل بانک د نمایندګۍ مخې ته وشوه 15 تنه نور ټپیان او یو شمېر نادرکه دي. د وی هغه شمیرې چې موږ سره ثبت شوې دي په دې پیښه کې د شهیدانو شمیره 18 ته رسیږي او ټپیان 15 تنه دي. د دې پیښې د څېړنې لپاره د هلمند د والی لخوا یو هیئت ټاکل شوی. د هلمند د ولایتي شورا یو غړي بریالي نظري ازادي راډیو ته ویلي چې په لخکرګاه کې د پرونی حملې وروسته 10 کسان نه درکه دي. د مرګونی برید چې د کوچني اختر په درشل کې وشو وسلوالو طالبانو یې مسولیت پر غاړه اخیستی دی. اخوا د افغانستان دفاعي چارواکي وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 30 ترهګر وژلي. د دفاع وزارت یو خبر پاڼه کې چې نن غرمه یې خبره کړې ویلي وو دا د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ګډ تهاجمي عملیات و چې هوایي ځواکونو او توپچي ملاتړ کوو. دوی وایي یوازې 10 تنه د داعش وسلوالي د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې وژلي دي. دوی همدارنګه وایي چې د ننګرهار د تورې بولې سیمه په بشپړه توګه له وسلوالو تصفیه شوې ده. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. یو تازه خبر چې څو شېبې مخکې راورسید وایي چې په پاړچینار کې د ګڼې ګوڼې په یو بازار کې نن دوه غبرګې چاودنې شوې دي چې لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي او اویا نور یې ټپیان کړي دي. په پاړچینار کې لوړپوړي حکومتي چارواکي وزیر خان رویټرز خبري اژانس ته ویلي دواړه چاودنې له یو بل سره د درې دی خو په واټن کې شوې دي. دا په داسې حال کې شوې دي چې خلکو د روژه ماتي لپاره خوراکي مواد په مارکیټ کې اخیستل. دا نن په پاکستان کې دویم چاودنه ده. تر دې مخکې پاکستانی چارواکو ویلي و د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې نن سهار یوې درنې چاودنې لږ تر لږه 14 کسان وژلي او 40 نور یې ټپیان کړي وو. چاودنې د بلوچستان د پولیسو دفتر ته نږدې شوې وه. ویل کېږي چاودنه درنه وه او د شاوخوا ودانیو هندارې ماتې کړي. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر اکبر هریپال ازادي راډیو ته ویل تر اوسه څرګنده نه ده چې دا ځان وژونکي حمله وه که نه.
خودکش فلال نه معلومات بهرال
وی کوي تر اوسه پوری دا نه درو خانه چې دا انتحاری عمله وکنه خو احتمال نه شو ردول کې دي چې انتحاری وي. په لومړنیو مرحلو کې یو په دیاله څېړنو ته دوام ورکو. دا کوټه د یو روختون ویان وسیمبي ګویلې د سینو ټپیانو روختي وضعیت د اندېخنې وړ دی او خې د مړو شمیر تر دې زیات شي. د جماعت الاحرار په نوم د پاکستانی طالبانو یو ډلې د دې حملې مسولیت پر غاړه اخیستی وو. سلګونو زرو ایرانیانو نن په ټول ایران کې د اسرایلو پر ضد لاریون کې شرکت وکړ. دا لاریون د قدس د ورځې په مناسبت د ایران د حکومت په ملاتړ هر کال ترسره کیږي. په نننۍ لاریون کې یو شمېر مظاهرچیانو د اسرایلو او امریکا بیرغونو ته اور واچو او ځینو د مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرایلو شعارونه ورکول. او تمه کیږي چې د اروپایي ټولنې مشران نن د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ د مهاجرت پر بحران امنیت او اقتصاد خبري وکړي. د دې مشانو غونډه په بروکسل کې جوړه شوې چیرې چې په همدې اونۍ کې پولیسو یو ځان وژونکی بریدګر هدف ته له رسیدو مخکې له پښو غورڅاوه. همدارنګه څو ورځې مخکې لندن او تر هغې مخکې پاریس د ترهګرو بریدونو شاهد و. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا وتل په دې غونډه کې یوه بله د بحث وړ مسله ده. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو بهیر به د 2019 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې بشپړ شي. او یو بل خبر هغه ده چې قزاقستان هغه ریپورټونه رد کړي چې ګوندې دې هیواد سوریې ته د سرتیرو د استولو په اړه له روسیې سره خبرې اترې کړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې هیواد یې له روسیې سره دا ډول خبرې اترې نه دي کړي. په دې اړه د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت یوه ورځ وروسته له هغې اعلامیه خپره کړه چې د روسیې د پارلمان د دفاعي کمیټې د رئیس له خولې وویل شول مسکو له قزاقستان او قرغیزستان غوښتي چې سوریې ته دې سرتیري واستوي. دا خبر
دا سجی رډو ماشامنی خبری مجل آوری پا هلمند که دا کابل بانک مخیطه دا پرونی چاودنی دا قربانیان و شمیر زیاد شوی. دا هلمند مدنی طولنی مسئولان پا بیپروایی تورنوی او پا کابل که مدنی فعالان پا امنیتی ستراتیجی که دا بدلون غشته نکوی. د لوګر د لوري د لوی لاري د ناامنوی راپورونه ولې زیات شوی؟
د جنایي مدیر ترور کیږي خو تر ډیره وخت طالبان له دې پیښې خبر نه دي. وروسته له دې چې موټر نشي پټولای دا کسان به موټر طالبان ته تسلیموي.
وړاندې مو دا مسله هم څېړلې چې پارلماني انتخابات به راتلونکی کال په سرطان کې له مهال ویش سره سم ترسره شي کنه.
کوم ستونزه سره چې موږ مخامخ یو هغه ښیي چې موږ شفاف انتخابات نشو ترسره کولای. اول د امنیت مسله ډیره مهمه ده.
په هلمند کې مدني فعالانو د ګوندونو استازو او د ولایتي شورا غړیو د تیرې ورځې ځان مرګی برید وغنده او له حکومت څخه د هغه مسؤلانو د لرې کولو غوښتنه وکړه چې غفلت یې کړی وي. په لشکرګاه کې د کابل بانک مخې ته پرون غرمه مهال چاودنه وشوه. تر دې پیښې وروسته تر اوسه هم لا یو شمېر کسان تري تم دي. د موټر بم په دغه حمله کې د وژل شویو کسانو شمېر هم زیات شوی. په دې اړه له لشکرګاه د سجی رډو خبریال الیاس دایی راپور لري.
ګڼ شمېر کسان راټول شوي دي او د حکومت څخه د هغو کسانو د دندو ځنډول غواړي چې د تیرې ورځې د برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د هلمند د مدني ټولنو د همغږۍ په مرکز کې یو شمېر مدني فعالینو د ګوندونو استازو او د ولایتي شورا غړو پر امنیت کمانډان تور پر کړ چې د ښار په امنیت کې پاتې راغلي دي او باید استعفا وکړي. د ولایتي شورا غړي بریالي نظري ول نه یوازې د لشکرګاه ښار او کابل بانک د امنیت مسؤلیت امنیت کمانډانې ته ورکول شوی و بلکې دوی ته دغه برید په اړه اطلاع او معلومات لا لوړاندې ورکول شوی و.
او دغه امنیت سپارښتنه د تسوی او په دپسې مربوطو د ښار کنټرول او د ملي امنیت څخه خبر له هم د تور تور کړل شوی او هغه راپور یې ورته ورکړ. بیا هم د ونت باندې د مخه ونیسي او دا یو ځل نه دی چې دلته زموږ پر بانک باندې او زموږ پر پولیسو باندې زموږ پر عامو خلکو باندې انتحاري برید کېږي. دا څلورم ځل دی چې کېږي.
تیر ورځ غرمه مهال د کابل بانک مخته پر هغه سرتیرو او خلکو د موټر بم په واسطه برید کې 38 کسان ووژل شول او تر 70 ډیر ټپیان شول چې خپل ماشینه یې اخیستل. دولتي مسؤلین په قربانیانو کې یو شمېر ملکي کسان هم شامل بولي. د اولس په نوم د مدني ټولنې مشر عبدالحق ځواکمن یو شمېر دولتي چارواکي د تیر ورځې د برید په تړاو په ناغېړۍ تورن کړل. عبدالحق ځواکمن وویل کچیر د دوی ژغ لوړ پړي مسؤلین وانوري په لاریونونو به لاس پورې کړي.
کومندان امنیه، کومندان د زون، والی په خپل ادارې ملکی اداره کې ناکام راغلي دي. امنیه کومندان په نظامی چارو کې ناکام راغلي دي. د زون کومندان خو موږ ګرسره پر کومندان نه حسابو. د خدای په لحاظ موږ به تر څو پورې چپ پاتې یو، تر څو پورې به د شخصي ګټو غوښتنه کوو. زه د هیڅ چا څخه نه بیریږم. ټول هلمند د مسؤلینو ته حقدار کوم چې زه ستاسو څخه نه بیریږم. زه خپل د هلمند حق غواړم.
د لشکرګاه ښار د ایمرجنسی روغتون یوې سرچینې د نوم نشو در په شرط ازادي راډیو ته وویل ګڼ شمېر ټپیان لا هم په بد حالت کې دی او کېدای سي د کندهار سایبر روغتون او یا بل ځای ته انتقال کړي. سرچینې وویل یو شمېر ټپیان هم ساور کړی دی چې حالت یې خراب و. په هلمند کې د افغان ملت ګوند په استازیتوب عبدالرشید ناصری وویل لا هم یو شمېر کسان ورک دي او کورنۍ یې په نشو نشانو پسې ګرځي.
په همدغه ځای کې دا څلورمه تکراري پیښه ده چې تر اوسه پورې د ډېرو جسدونه د هلمند په سیند کې پراته دي او ورک دي، د ډېرو کورنۍ پسې سرګردانه ګرځي. او په تېر ځل کې تقریبا 14-15 کسه همداسې شهیدان سول، په هغه بل تېر ځل کې تقریبا 15-20 کسه دا شهیدان ورکول سول. دا پیښې تکراري دي په یو ځای کې. تروریستان یا هر څوک چې دغه عمل کوي هغه په ټول افغانستان کې کوي، دا خو د هغوی کار ده. اما موږ څنګه د یو د خپل د کلا دروازه یا خپل امنیتي کسان چې درولې دغو وظیفه څه شي ده؟
د هلمند والی ویند عمر ځواک په والی لګول سوي تورونه رد کړ. ویل په دغه برید کې د سرتیرو په نسبت ملکیان ډیر وژل سوي او ټپیان دي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال اکانور کینتوز هم د مدني فعالون لخوا په د لګول سوي تورونه رد کړي دي. وسله والو طالبانو دغه برید پړه په غاړه اخیستې ده. ویلي دي چې ګڼ شمېر سرتیري وژلي دي، خو دغه ملکیانو په اړه هیڅ نه دي ویلي چې د کابل بانک نه یې خپلې پیسې ایستلې او ځینو یې خیر او خیرات غوښتی.
په هلمند کې مدني فعالانو د تیرې ورځې د چاودنې په اړه وویل هغه امنیتي مسؤلان چې بېغوري یې کړې باید له وظیفې لرې شي. په کابل کې هم مدني فعالانو د هلمند پرونی پیښه غندلې. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه جزئیات درسره شریکوو، خو د امنیت په اړه اوس یوه بله مسله راخلو. د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدي وایي چې په اوسنیو شرایطو کې به ګرانه وي چې په افغانستان کې پارلماني انتخابات ترسره شي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د 1990 لمریز کال د چنګاښ یا سرطان په 14 نیټه کیږي. احمد تکل له ښاغلي مجیدي سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ښاغلي مجیدي د شفافو انتخاباتو په وړاندې تر ټولو مهمې ستونزې داسې یادې کړې.
کومې ستونزې چې موږ مخامخ یو هغه ښایي چې موږ شفاف انتخابات نشو ترسره کولی. اول د امنیت مسله ډېره مهمه ده. د وسله والو ګروپونو شتون خپل سری په مناطق کې عامه پوهاوی ډېر مهم دی چې موږ متاسفانه ډېر کمزورې دی په ولسونو کې. بل ټولو نه مهمه موضوع دا دی چې په انتخابات کې کوم پروسیجر چې باید موږ مخکې لاړ شو، یا د نوي کارتونو ویش، یا د ووټرانو لیست، د الکترونیکي تذکرو ویشل، او داسې نور ډېر مسایل دي چې تخنیکي او حتی اقتصادي مسایل دي. په کمیسیون کې هغه وړتیا د کمیسیون شفافیت په خپله کمیسیون منځ کې باید په پام کې ونیول شي، او د ټولو مسایلو کې چې ما یاد کړل د نور مسایل تر څنګ په دې کې موږ متاسفانه تر اوسه ستونزې لرو.
یوه مهمه مسله د افغانستان د حکومت د واکمنۍ د ساحې محدودېدل دي چې د امریکا د دفاع د وزارت او همداراز د نورو نړیوالو مؤسسو لخوا په وروستیو راپورونو کې هم دا خبره تایید شوې چې د حکومت د قلمرو ساحه په کمیدو ده. په دغه سی یو حالت کې انتخابات به څنګه مشروعیت ولري؟
دلته سیاسي رقابتونه په افغانستان کې متاسفانه د حکومت د ضعف نه ناوړه ګټه اخلي، او دوی حکومت لوی لوی چینجونه جوړوي. ما په نظر نه تنها دا چې موږ په انتخابات کې ستونزې ولرو، نتایج به په هیڅ صورت د یوې خوانه ونه منل شي، او د دې نتایج اعلان به خدای نه خواسته د دې ویرشته چې افغانستان یو نوی بحران ته بوزي. ځکه د موږ سیاسي مخالفین چې د حکومت چې دي هغوی هم ناستي، او دې ته چې په حکومت باندې داسې څه پیدا کړي چې وکولی شي چې حکومت ته لوی چیلنج پیدا کړي، لکه تېرو هفتې کې چې موږ د دې شاهد.
ستاسو په ذهن کې هم د افغانستان د مخکښ سیاسي قشر په ذهن کې یا په پروګرامونو کې داسې لارې چارې شته چې د هغو په عملي کولو سره دغه ستونزې چې په دا ټوله مرکه کې تاسو یادونه وکړه حل شي؟
هر څه د یو قوي مرکزي حکومت په درلودلو کې موږ دغه ستونزې حل کولی شو. د یو کمیسیون چې هغه کادرونه یې ښه روزل شوي وي او متحد وي د شفافیت لپاره، او هغه اصل چې باید دوی مراد کې اصلونه چې په دې انتخاباتو کې د دوی بې طرفي ده، همدارنګه موږ ولس ونډه او د ولس همکاري په ټاکنو کې بالخصوص د کاندیدانو همکاري په دې پروسه کې، او د اخیری خبره د نورو تر څنګ منل د دې انتخابات دغه اخلاق باید موږ افغانان متاسفانه ډېره کې کمزورې دي. دا باید پیدا کړو چې موږ خپل ماتې ومنو. مهم ټکی دا بل دا دی چې اعتماد دی ولس باید ترلاسه شي، ځکه ولس ډېر مایوسه دی د انتخاباتو نه. دا هر څه دی چې باید د دې لپاره کار وشي، او دلته یو بستر جوړ شي چې هغه بستر د اطمینان بستر وي، ولس ته مطمئن شي چې د دوی رایې ته احترام کیږي، د دوی رایه په اساس حکومت جوړیږي یا شورا جوړیږي. ګر چې کمیسیون مصمم دی، کمیسیون کې خلک به راغلي بي د انتخاباتو، ولی ولس باید دوی وپیژني او دوی رښتینولي ثبوت شي. تیرو انتخاباتو کې مونږ ولیدل چې خپل کمیسیون په ډله وویشل شو، په ژبني، په سمتي، په مذهبي او منطقوي برخو نه وویشل شو. خپل کمیسیون چې باید بېطرف پاتې وای، در هغه څه دي چې ولس سره تر اوسه د یو لوی سوال په حیث د دوی په مخ کې پراته دي، د ټاکنو په برخه کې او د ټاکنو د نوروسته د ټاکنو د نتایجو په برخه کې.
د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدی. د دې خبري مجلې په ورستیو کې اسدي رډو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې اسمسونه لولو. په کابل کې یو شمېر مدني فعالان وایي حکومت باید پر خپلو امنیتي ستراتیژیو له سره غور وکړي. دوی د هلمند پرونی خونړۍ پیښې ته په اشاره سره وایي چې اوسنۍ امنیتي ستراتیژي د دې جوګه نه ده چې د خلکو لپاره امنیت تأمین کړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې امنیتي ځواکونه د بیشې او منظمې امنیتي ستراتیژۍ له مخې د وسلوالو په وړاندې جګړه مخته وړي. له کابل حدیث پردیس راپور لري.
یو شمیر مدني فعالان وایي دا چې حکومت په امنیتي برخه کې منظم او هر اړخیز ستراتیژي نه لري، هر ورځ ګڼ بیګناه افغانان د وسلوالو له لوري وژل کیږي. دوی په کابل کې د اعتراضي غونډې پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې ژر تر ژره د خپلو امنیتي ستراتیژیو له سره غور وکړي، کنه د دوی په خبره د وژنو لړۍ به همداسې روانه وي. مدني فعال احمد زکی په دې اړه وایي
تغییر در روی کارتهایی که تا به حال از وا استفاده شده
په هغه کړنلارو کې چې تر اوسه ترې استفاده شوې اما ګټور نه وي باید بدلون راوستل شي. اوسنی وضعیت ته په کتو باید په امنیتي کړنلارو کې تغییرات رامنځته شي. ډېر وختونه موږ په امنیتي بنسټونو کې د پروګرام د نه موجودیت شاهد یو، کوي هم همغږي نه دي.
مدني فعالان له هغې وروسته په امنیتي ستراتیژیو کې د غور او بدلون غوښتنه کوي چې تېره ورځ په هلمند کې د موټر بم حملې په نتیجه کې له 15 څخه زیات کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی هم نن په یوې غونډه کې په هلمند کې پرونی پیښه په سختو ټکو وغندله. ښاغلي خلیلی وویل د افغانستان دښمنان هیڅکله نشي کولی په دا ډول حملو خپلو شومو موخو ته ورسیږي او د افغانستان خلق مات کړي. سباندې درې اونۍ وړاندې هم په کابل کې د موټر بم حملې له کبله 150 کسان ووژل شول او له 400 څخه زیات ټپیان شول. امنیتي چارواکو هغه مهال ویلي چې د کابل موټر بم حمله په افغانستان کې په خپل ډول کې لومړنۍ وه. له دې ټولو سره سره د ملي دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د یوې منظمې او هر اړخیزې ستراتیژۍ له مخې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه مخته وړي. د دغه وزارت د وایند مرستیال محمد راتمنش وایي افغان ځواکونه د ډیرو ترهګریزو پیښو مخه نیسی، خود هلمند په څیر د پیښو مخنیوي ستونزمن کار دی. ښاغلی راتمنش د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ټول افغانستان کې زموږ وظیفه جګړه ده او موږ چې کله جګړه مخته وړو هڅه کوو د مخالفینو سرچینې له منځه یوسو. هر هغه معلومات چې زموږ کشفي او استخباراتي بنسټونه د دښمن په اړه موږ ته راکوي موږ ورباندې په سرعت عمل کوو او د دښمنانو د له منځه وړلو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلو.
په ورته وخت کې یو بل مدني فعال سید ناصر موسوي بیا انتقاد کوي چې افغان امنیتي بنسټونه لا هم په ډلو، سیاسي ګوندونو او افرادو ویشل شوي چې د مسلې هم د امنیت پر ټینګښت بد اغېز کړی. د ښاغلي موسوي په خبره افغانستان له حساس پړاو تیریږي، نو پکار ده چې حکومت د ولس په مرسته په امنیتي بنسټونو کې د لازمو اصلاحاتو پر اوسو روان تاوتریخوالی مهار کړي.
مدني فعالانو نن په کابل کې په اعتراضي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په امنیتي ستراتیژۍ کې بدلون راولي. کابل ته نږدې د لوګر امنیت ته مخه کوو. د لوګر یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د وسلوالو لخوا هدفي وژنې او پر امنیتي پوستو بریدونه زیات شوي دي. دوی زیاتوي وسلوال کله ناکله د لوګر د پل قندهاري په سیمه کې د کابل ګردیز عمومي سړک ته راوځي، موټر دروي او د حکومتي کسانو پلټنه کوي. حکومت څه وایي؟ د نجیب الله خیل په راپور کې اورو.
د لوګر اوسیدونکو په دې وروستیو ورځو کې په یاد ولایت کې د وسلوالو لخوا د ترور پر امنیتي پستو د بریدونو او کله ناکله د کابل لوګر ترمنځ لوی لارې ته پر راوتلو اندېښنه څرګندوي. بل لوري ته د لوګر چارواکي د خلکو اندېښنې پر ځای بولي، خو وایي چې دوی د دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره هڅې ډېرې کړي او د کابل ګردیز په لاره کې د شپې لخوا هم امنیتي سرتېري توظیف کړي دي. د لوګر د محمد اغي او پلي عالم د سیمه دوه تر اوسیدون کې خانوالی او خالد آزادای رادیو توایي
په دغه ولایت کې به د ورستوي کې ترور زیات شوی دی چې قومي مشران ځوانان او هغه کسان چې په ولس کې نفوذ لري هغه ترور کېږي لول کله ناکله د کابل ګردیز لوی لار تر اوزي او عمومي شهرا یا سړکونه بندوي
لګیز شپږ بجې نه ترونی اته بجو پر لارې باندې طالبان سړک راوزي خلک تلاشي کوي او د حکومت خلک تګور اتک نشي کوي
ویل کېږي د لوګر په نام نه یو کې لوسلوالو سربیره دزمکو غاصبین فساد کوونکي او پنور جرمونو کې خپل کسان هم لاس لري د ولایتي شورا غړی ډاکټر ولی وکیل په دې اړه داسې وایي
فساد غصب او د نورو جرایمو مخنیوي چې کیږي دا ډول خلک هم د امنیت په خرابیدلو کې خپل رول بازی کوي وګوري چې د جنایي مدیر ترور کیږي خو تر ډیره وخت طالبان له دې پیښې خبر نه دی ورسته لدی چې موټر نشي پټولای دا چا چې ترور کړای دا کسان به موټر طالبان ته تسلیموي
د ولایتي شورا یو بل تنغړی حسیب ستانګزای بیا امنیتي چارواکي د امنیت پټینګولو کې په پاتې راتلو تورنوي او وایي چې هغه یې امنیتي پیښو ډیر په ځان خبريږي
دا د شرم ځای ده چې مدیر دی جنایی دی لوګر د قومندانې تر څنګه په شهادت رسیږي دی غل انجر او سلا هم د مخالفین له خوا نه وړل کیږي او یو سات وروسته امنیه قومندانې په د خبريږي چې ما د مدیر دی جنایی په شهادت رسیدلې
په لوګر کې د ملي اردو د سلورمې پلیلې وقمندان جنرال رازق سپایوي د لوګر په پولي قنداري کې د طالبانو له څرګندولو وروسته شپه او ورځ فعالیتونه پیل کړي دي
د پولي قنداري کې راوتلو الته ځنګل وو په خ سرک ته ځنګل نږدې د اعلان په دې سیم کې اوس وبو چې شوی دي د دې نه په استفاده باندې دوی په ډیر تکتیکی یعنی ډیر سرعت باندې راځي خپل حضور خي یو الته فیسبوک ته اچي چې مونږ د دې په لار کې چک پاین اچولای دی مونږ د مخنیوي لپاره اوس د شپې او د ورځې خپل غزمو ته دوام ورکړي
د لوګر امنیه قومندان لوی پاسوال اسمت الله علیزی له خلکو په دې ګیله لري چې په خپل سیمو کې د وسوالو د فعالیتونو څخه شکایت لري خو حکومت سره لازم همکاري نه کوي
په دې کې خپل ولس په ملامت کوم کم وخت دی راغلی دی چې ما چې ویل چې دلته دغه طالب پالیت کم یو دی راغلی دی چې دا ویل چې دلته سلا پرته ده په دغه ځای کې دا سړی دلته ناستې زیونی سو دلته کې دوا همکی دا نه دی شه او کشوری کې هم وطن بحران ته بیا
بلخوا د لوګر والی حریم فدایی یو شمېر رسنۍ او سیاسیون تورنوي چې په دوو کلونو کې د وسلوالو یو کوچنی حرکت ته پراخ انعکاس ورکوي خو د افغان امنیتي ځواکونو پر لاسته راوړنو سترګې پټوي
له هغې ورځې راهیسې تر اوسه پورې تقریبا د شلو په شاوخوا کې تروریستان وژل شوي دي یا نیول شوي دي اما بدبختانه هغه رسنۍ چې د 15 دقیقو خبر ته هوا ورکوي زموږ د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې نادیده نیسي
په لوګر کې د امنیتي پیښو په باب هغه مهال اندېښنې ډېرې شوې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې داسې ویډیوګانې او انځورونه خپاره شول چې د دولت وسلوال مخالفین د پولې قنداري په سیمه کې د کابل ګردیز د لویې لارې موټر دروي او تلاشي اخلي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله لیاقت کو نو سردم اسیم زمونږ د ډاکټر سره په تر وختونو دغه چې دا د مېډین ماشینم ته هر کال زم دغه چې ووته ریسه په مونږ ته وکړل ویننه سره کله به بار شي مونږ ته وخرج او دې راته مشکل لور را
حالا از رکرین جان سرخدی خصولات نزخمت در گام از دای را دیال لوری و پاقام پرگدم دلتا دی شایدان و مویدین و تنخی ماشین و داد با کالک کیگی جنا دی جمع طول خالک ضرورت لری و غریب خالک دی پا تنخی جمع کیگی نا شایدان و مویدین و ورطا و تا
زه شین پښتون یم له خوست څخه چې ما په 1993 کال کې خپل کار پیل کړ او په 1994 کال کې مې تکمیل کړ یعنی ما ته د بینک کارت راکړل شو خو تر اوسه پورې ما هیڅ معاش نه دی اخیستی او ما ته نه دی راکړل شوی نه پوهېږم چې ولې او څه خبره ده او ستونزه څه ده موضوع څه ده
بله سلام علیکم زه هیله یم له خوست رورا دا شپږ ومیاشتې کېږي زموږ تنخی بندې دي ولې مونږ منګ ماران نه یو چې خاورې وخورو د دولت مې دا غوښتنه ده باید مونږ قراردادیانو ته په وخت خپل معاش حاضر کړي که نه یې حاضروي نو دا دې ووایي چې تاسو ځای له دې هېواده نه یې او بس مزدوري کوئ څه مه غواړئ نو داسې خو نه کېږي ما پسې خپل ورونه خویندې سپېري او کورنۍ را پسې سپېري مونږ څه وخورو د خدای په امان
د ازادي راډیو د اوشمیر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي. وړاندې د کرکټ په اړه د افغانستان د کرکټ په اړه مطلب لرو، خو اوس په یو نړیواله مسله راواخلو. د ترکیه دفاع وزیر وایي چې انقره په قطر کې د خپلې پوځي اډې په اړه د بیا غور پلان نه لري. په قطر کې د ترکیه د پوځي اډې بندېدل یو له هغو غوښتنو ده چې څلورو عربي هیوادونو قطر ته استولې دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ترکیه دفاع وزیر په قطر کې د ترکیه د پوځي اډې د بندولو د غوښتنې په ځواب کې وویل چې د قطر اډه هم د ترکیه اړوند اډه ده او هم په قطر او سیمه کې د امنیت د ټینګولو دنده لري. فکری ایسیک نن په یو تلویزیونی مرکه کې وویل چې ترکیه په قطر کې د خپلې اډې په اړه د بیا غور پلان نه لري او زیاته کړه چې د دې پوځي اډې د بندولو غوښتنه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د لاسوهنې په معنا ده. ترکیه د قطر او څلورو عربي هیوادونو ترمنځ له تیرو درېونو یو رئیس په پیل شوي کړکیچ کې د قطر ملاتړ کړی. ترکیه پرون په خوراکي موادو بار لومړی کشتۍ او د خپلو سرتیرو یو وقته چې زغروال وسایت هم پکې دي قطر ته واستول. په قطر کې د ترکیه د پوځي اډې بندیدل له هغو دیار له سوغښتنو څخه یوه ده چې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، مصر او بحرین فهرست قطر ته استولی. دا هغه هیوادونه دي چې له قطر سره خپل ټول ډیپلوماتیک اړیکې د هغه څه په خاطر چې دوی له تروریزم څخه د قطر ملاتړ بللای پرې کړی دي. له دې ډلې د یو هیواد یو جګپوړي چارواکي ویلي د لیست د کویت لخوا چې د دې هیوادونو ترمنځ منځګړتوب کوي دوه ته سپارل شوی. د چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي ویلي دي چې قطر ته لس ورځې مهلت ورکړل شوی چې په دې اړه پریکړه وکړي، خو نه دي ویل شوی چې که دوها د غوښتنو ته غاړه کینږدي نو د دې هیوادونو راتلونکی اقدام به څه وي. په فهرست کې له قطر څخه غوښتل شوی دي چې باید د اخوان المسلمین، داعش، القاعده، حزب الله او په سوریه کې د القاعده شبکې د اړوندې څانګې فتح شام جبهې په ګډون له تروریستي، عقیدتي او فرقي ډلو سره اړیکې پرې کړي. له قطر څخه همداراز د ټولو هغو کسانو د تسلیمېدو غوښتنه شوې چې د تروریستانو په نوم تورن دي او په دې هیواد کې اوسیږي. څلورو عربي هیوادونو له قطر څخه دا هم غوښتي چې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړي، له خپل قلمرو څخه د سپاه پاسداران د انقلابي ځواک فعالان وباسي او له ایران سره هر راز پوځي تمرینات فسخ کړي او له تهران سره یوازې په هغو تجارتي برخو کې راکړه ورکړه وکړي چې پر ایران د امریکا او نړۍ لخوا د لګول شویو بندیزونو له مخې ممنوع نه دي. د قطر اړوند د الجزیره تلویزیون بندول او ځینو نورو رسنیو ته چې قطر یې تمویلوي د مالی سرچینو قطع کول د دې هیوادونو یوه بله غوښتنه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغانانو به پخوا خپلې بریاوي د ماشین ګڼو په چلولو لمانځلې، خو اوس بریاوي د کیک په خوړلو لمانځي. د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمېر مسؤلانو او کارکوونکو تېره شپه همدا کار روسته له هغه وکړ چې د کرکټ ملي ټیم ته د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ورکړ. صفي الله ستانکزی راپور لري.
د بریاو نمانځنه لږ بدله شوې ده. پخوا به خلکو په افغانستان کې تر اتڼونو او ډول وهلو بریاوې په ډزو ډېرې نمانځلې، خو اوس دا کار نه کوي، له ډزو ستړي شوي دي. د کرکټ بورډ چارواکو ملي ټیم ته د کرکټ د نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب د ورکړې په خوشحالۍ کیک قط کړ او یو بل ته یې د کیک په ورکولو دا خوښي ونمانځله. د بشپړ غړیتوب ترلاسه کول هغه هدف چې لډې رولوب او لاسته راوړنه ورسته د کرکټ ملي ټیم ته ورکړل شو. د کرکټ د ملي ټیم یو پخوانی لوبغاړی دولت احمدزی چې اوس روزون کې دی وایي د بشپړ غړیتوب ترلاسه کول یو خوب چې رښتیا شو.
هغه وختونه چې موږ یادو او هغه مشکلات چې موږ خپل لغه د کرکټ ضرورتونه په پر کول څومره مشکلات سره او اوس ګورو چې موږ په کوم مقام کې او چیرته موږ کوم مقام واخیسته، واقعاً دی خوب لیدل دي او به حد زیات خوشحالي او نن د افغانستان د کرکټ د تاریخ ډیر
احمد زید هغه ټیم غړی و چې له نورو ملګرو سره یو ځای افغان کرکټ تر دې ځایه راورساو. له دې وروسته به د کرکټ د ملي ټیم د کرکټ نړیوالې شورا له دایمي غړیو سره زیاتې لوبې وکړي او مالي امتیازات هم زیاتېږي څو وکولی شي کرکټ ته وده ورکړي. د کرکټ په نړیوالې شورا کې افغانستان ته د بشپړ غړیتوب ورکول هغه هم اختر ته نږدې د ډیرو په اند په داسې حال کې چې هیواد له سختو حالاتو تیریږي د اختر خوښي دوه چنده کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مریم سادات له میدان وردک نه پر اسولې سمس کې اختر ورلم خټولو ته مبارک ویلې ده او هیله څرګنده کړې ده چې د سولې پیغام افغانستان ته ولري. شمسیه شهید زیلی کې اختر دی ورلم خټولو ته مبارک وی او له طالبانو غواړم چې د اختر په مناسبت له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. جمال ساتران له خوست لري کې په هلمند کې پرنی چاودنه چې پولیسکونو کورنۍ د خم پټګر کښېنولې واقعا ډېره دردونکې پیښه. نصیب الله هلمند له هلمند، عبدالباری اکبر دوست له بکوا، محمد قاسم ځواک له هلمند او عبدالغفار زهیر له هلمند ټولو دغه پیښه غندلې ده.